د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دران و اوریدونکو ستړی مشه ای زه نو شب آشنایم. نن د چهارشنبه ورځ د اسد د میاشتې څلورمه د جولای د میاشتې له شپږویشتمه سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
طالبانو په قندهار کې په یوې قرارګاه باندې په حمله کې دیرش عسکر وژلي دي. روسیې او ایران ویلي دي چې که امریکا بندیزونه ولګول نو دی به سخت عکس العمل وښیي او په وینزویلا کې د حکومت ضد اعتصاب شوی.
طالبانو نن سهار د نورستان د وانټ وایګل په ولسوالۍ برید کړی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د جنرال دوستم او ایشچی په مسله کې دی له شخصي اقداماتو ډډه وشي. او ایران جګپوړو چارواکو د امریکا د کانګرس لخوا د یوې لایحې پر تصویب غبرګون ښودلی. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبريږي. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. طالبانو د قندهار په ولایت کې په یوې پوځي قرارګاه باندې برید کړی دی. قریب د 60 کړي وژل دي. د دفاع د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې د قندهار د خاکریز په ولسوالۍ کې شپږویشت عسکر وژل شوي او ویلي دي چې دیارلس نور زخمي شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي.
په د قندهار ولایت خاکریز په ولسوالۍ کې متاسفانه یوه پیښه شوې ده. زموږ قهرمانو سرتیرو ښه مقابله کړې وه، خو د دښمن تعداد هم ډېر و، فشار هم ډېر زیات و. متاسفانه شپږویشت نفره شهیدان شوي دي، دیارلس نفره ټپیان دي. خو په ګارنیزون کې زموږ قوتونه دي عملته اوسه موجود.
د خاکریز د ولسوالۍ د یو امنیتي مامور د وینا له قراره جګړه د شپې لس بجې شوې ده او د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. د دفاع وزارت ویلي دي چې په ځوابي ډزو کې اتیا وسلوال وژلي دي. طالبانو نن سهار د نورستان د وانټ وایګل په ولسوالۍ برید کړی دی چې چارواکي وایي طالبان شاته تمبول شوي دي. زبی ولا غازی رپورټ را لېږلی دی.
د وانټ وایګل ولسوال رحمت الله رحمتي امریکا غږ ته ویل د کونړ او نورستان له وو ولسوالو نه سلګونو طالبانو د وایګل په نیولو پسې جګړه پیل کړې وه، خو د تازه دمي حکومتي قوې په ورسېدو یې خپل مخالف وسلوال په شا تمبولي او ګڼه مرګ ژوبلې وراړولې ده. ولسوال رحمتي وایي په سیمه کې جټ تیارو پر وسلوالو طالبانو بمباری هم کړې ده. هغه وایي تر اوسه ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې راپور نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي د وانټ وایګل ټولې پوستې نیولي او ګڼ حکومتي عسکرې وژلي، خو خپلې غاړې ته هم د دریو طالب وسلوالو وژل کېدل مني.
د ذبیح الله غازی بشپړ رپورټ د خبرونو نه وروسته خبریږي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم او د ایشچی په قضیه کې باید د شخصي اقداماتو نه ډډه وشي. ښاغلی حامد کرزی د امریکا د سفیر دا خبره چې جنرال دوستم د محاکمه شي مداخله وبلله. پخوانی جمهور رئیس د امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره کوي چې که د جمهوري ریاست انتخابات نشي کېدلی نو ښه به دا وي چې لویه جرګه وغوښتل شي. ښاغلي کرزي ویلي دي څرنګه چې د ملک وضعیت مخ په خرابېدو دی نو ځکه د لویې جرګې رابللو ته اړتیا ده. د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د خبریال ګل رحیم ګل ساروان د مرکې دویمه برخه د خبرونو نه وروسته خبریږي. د امریکا د سمندري غزمې بيړۍ د سې شنبې په ورځ د ایران بيړۍ ته نږدې ځکه د خبرداري هوایي ډزې کړې دي چې د ایران بيړۍ کویت ته نږدې د فارس په خلیج کې د امریکا د جنگي بيړۍ یو سلو سلویخ متره ته نږدې شوې وه. پنټاګان ویلي دي د پنځمې بحري قوې دغه جنگي بيړۍ هغه وخت هوایي ډزې وکړې چې راډیوي ارتباطاتو او نورو وسیلو کار ورنه کړ. د ایران بيړۍ د هوایي ډزو نه وروسته د خطر ساحې ته تلل بند کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د سیشن به پورز ویلی دی امریکا د چین سره په هغه پریکړه باندې په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی چې په شمالي کوریا باندې د نورو سختو بندیزونو د لګولو لپاره شوې ده. په شمالي کوریا د نورو سختو بندیزونو د لګولو خبره ځکه کیږي چې د جولای په څلورمه بین المللي بالستیک توغنده ازمویل دی. روسیې او ایران ویلی دی چې د امریکا لخوا د بندیزونو د لګولو په صورت کې به سخت عکس العمل وښیي. د دې خبر تفصیل نسیم ستانیزیل ولی.
روسیې نن وروسته له هغه نه متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې د امریکا په ولسی جرګه کې د بندیزونو نوې مسوده منظور شوله. د مسکو یو معتبر ډیپلومات نن د چهارشنبه په ورځ د روسیې خلاف د نوو بندیزونو د مسودې په اړه وویل چې دا به د اړیکو انکشاف ته د دواړو هیوادونو په اړه زیان ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې مسکو څو څو ځلې واشنگټن ته خبرداری ورکړی دی چې دا نوې بندیزونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د بندیزونو مسوده چې پرون د 419 موافقو او درې مخالفو په مقابل کې منظور شوله پر روسیې سربیره پر ایران او شمالي کوریا هم بندیزونه لګوي.
مونږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د لیبیا د ملي موافقه د حکومت صدر اعظم فیاض سری چې ملګری ملتونه املاتر کوي او د لیبیا د ملي پاوز قماندان ژمنه کړې ده چې اوربند کوي او پر راتلونکي کار کې پارلماني انتخابات کوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون چې د دې خبرو کوربه و ویلی دی کېدای شي چې دا دواړه کسان د ملي وحدت سمبول شي او د روغې جوړې او سولې تعهد وشي. مکرون د دوی دغه جرأت چې ممکن ګډه اعلامیه ورکړي تاریخي اقدام وباله. مکران خبرداري ورکړ چې د تعهداتو ماتول به نه یوازې د لیبیا په خلکو او شمالي افریقا به د غیزه وکړي بلکې په اروپا کې به د تروریزم او مهاجرت په مسلو باندې هم غیزه وکړي. په وینزویلا کې د حکومت مخالف قواو دوه ورځې کېږي چې ملي اعتصاب شروع کړی دی. دغه اعتصاب کوونکي غواړي چې په جمهور رئیس نیکولاس مادورو فشار راوړل شي چې د اساسي قانون د شورا د جوړولو لپاره راتلونکي ریفرندم فسخ کړي. مخالفین وایي مادورو د ریفرندم نه د استبدادي نظام د وځ کولو لپاره کار اخلي. د وینزویلا خلکو تیر شپه سلیریش ساعته اعتصاب وکړ، سرکونو ته وتل او لارې بند کړې. مادورو د سخت مخالفتونو باوجود خپل پلان ته ادامه ورکړې ده. ویلي دي د سترې محکمې هر نوې قاضي چې ملي اسامبلې غوړه کې هغه به گرفتار کړی شي. د فلیپین په جنوب کې د دسمبر تر میاشتې پورې د نظامی حکومت ادامه دا څرګندوي چې حکومت د مسلمانو یاغیانو په ضد چې د اسلامي دولت د ګروپ نه الهام اخیسته د وسلوال بحران نه د وتو چټکه لاره نه لري، خو په دې تاکید کوي چې دا جګړه ورته څومره مهمه ده. د شنبه په ورځ د فلیپین کانګرس د اتل سرایو په مقابل کې په 201 شپېته رایو دا تایید کړه چې په جنوبی ټاپو منداناو کې د دې کال تر اخره پورې مارشال لا ادامه ولري او اسکرو ته د مخالف ګروپ په ضد جنگ کې نوې روحیه ورکړ شي. د حکومت مخالف ګروپ په ولسی خلکو ناڅاپي حمله کوي او خلک یې دموي. او د هند په ممبای کې د استوګنې د یوې سوپوریز ودانۍ د نړیدلو له امله د مړو شمېر 1100 ته رسیدلی دی. د ژغورنې عملې بېګاش په د ژوندیو کسانو د پلټنې په لړ کې نور مړي هم د نړیدلې ودانۍ د خاورو نه راایستلي دي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې ولې دا ودانۍ نړیدلې ده، خو مقامات وویل د هغو رپورټونو په باره کې به تحقیق وکړي چې ویل شوي دي په دې ودانۍ کې د ترمیم کارونه روانو. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 نوي اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. ولې پخوانی ولسمشر د امریکا د سفیر لخوا د جنرال دوستن د محاکمې غوښتنه مداخله بللې ده؟ ځواب به په هغه مرکه کې اوري چې لږ وروسته په همدې خبرونه کې خبریږي. اوس هم رپورت اساس پام راګرځوم. طالبانو نن سهار د نورستان د وایګل په ولسوالۍ برید کړی چې چارواکي وایي طالبان په شاتم به ولیدي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د مرکزی نورستان په وانتویګل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډلهیز برید نن سهار شپږ بجې شروع شوه او د حکومتي چارواکو وینا ده چې څه د پاسه 15.5 ساعته سخته جګړه شوه. د وانت ویګل ولسوال رحمت الله رحمتي امریکا غکته ویل د کونړ او نورستان لوو ولسوالو نسلګونو طالبانو د ویګل پنیولو پسې جګړه پیل کړې و. خو د تازه دمي حکومتي قوې په ورسېدو یې خپل مخالف وسروال په شاتم بولی او ګڼه مرګ ژوبلې ورړولې ده.
زمونږ چې دوه شهیدان یا پنځه زخمیان دي، دا هغه پنځه څلور مړ دي او سل زخمیان دي. دوی ټول یې خپل خپل علاقې ته تقریبا وو مسالګان راغلي دي او
ولسوال رحمتی وای پسیما کې جټ تیارو پر وسلوالو طالبانو بمباریم کړی دا. هغه وای تر اوسه ملکی خلکو ته د مرګ ژوبلې راپور نه لري، خو د سیمې ځینې اوسیدونکو وای جګړه لام نه د قلاره شوې. بلخوا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وای د وانت ویګل ټولې پوستي نیولي او ګڼ حکومتي عسکري وژلي، خو خپل غاړې تم د دریو طالب وسلوالو وژل کېدل مني. هغه وایي په جګړه کې دوه ټانکونه او یو رینجر ویجاړ کړي او د ولسوالۍ په 200 متره کې جګړه کوي. په تیره یوه نیمه لسیزه کې دوه ځلې د وانت ویګل ولسوالۍ طالبانو نیولې وه. خدا چې ولې طالبان له کلونو راهیسې د وانت ویګل د نیولو پسې ترخی او ډله ییزې حملې کوي، دې پوښتنې ته د نورستان والي حافظ عبدالقیوم جواب وایي.
او بیا چپه در مانوګي ولسوالي د وټکور ولسوالي او اسمار او شګل او غازی آباد او دغه ټول ساحو سره د لارې لري. دا چې یو ستراتیژیک نقطه ده چې دغه ټول ولسوالي کې دلته طالبانو حاکمیت وي، دغه ټول ولسوالي هغه د پوښښ لاندې راوستي شي.
په وانت ویګل کې سیمه ایزو چارواکو دوه میاشتې وړاندې ویلیو چې طالبان غواړي دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره لوی برید وکړي او په دې برخه کې له مرکزي ادارې نه د عملیاتو سره سره د پولیسو او مهماتو د ډېرېدو غوښتنه هم کړې وه. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
ولې د ایران جک پوړو چارواکو د امریکا د کانګرس لخوا د یوې لایحې پر تصویب خبرګون خودلې؟ د دې ځواب به وروسته په رپورټ کې واورئ، خو اوس پام وکړئ د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرکې ته. پخواني ولسمشر حامد کرزي وایي د جنرال دوستم او د ولسمشر لومړی مرستیال دی او د هغه او د اشچی په قضیه کې دی له شخصي اقداماتو ډډه وشي او له جنرال دوستم سره دی د قوانینو په اساس او د اساسي قانون له مخې چلند وشي. پخوانی ولسمشر د امریکا د سفیر له لورې د جنرال دوستم د محاکمې غوښتنه مداخله بللې. په موکې د رحیم ګل ساروان سره د مرکې دومې برخه ده.
د خلکو د محور په نوم باندې یو ګون هم اعلان شو چې په دې کې استاسي د حکومت مطرح اشخاص هم پکې دي. دغه حزب استاسي په اشاره جوړ شوی، تاسو پکې یاستي که څنګه؟
زه خو پوهېږم چې د حزب د جوړېدو استعداد نه لرم. وطني معمولو کې کار کولای شم، د خوم د سپین ږیري د ولس سره، د ځوانان سره، د تعلیم افغان سره، د هر قشر سره ناستو ولاړه کولای شم، خو د حزب د جوړېدو استعداد نه لرم. او بلکې مشوق یم د احزابو د جوړېدو، د ملي احزابو د جوړېدو، د ملي حرکتو د جوړېدو مشوق یم، خو په خپل استعداد د جوړېدو نه لرم. نه، په دې کې زما لاس نه دی، خو زه تایید کوم، زه ملاتړ کوم د ملي اهداف لپاره، د افغانستان د سولې او د امن لپاره. خدای تعالی دې ټول کامیاب لري او په هغه نیکه لار کې د ټولو سره ملګری یم، د محور سره ملګری یم، نور بر هر څوک چې دا کوشش کوي دا خو سره ملګری یم.
د جنرال دوستم او د اشچی قضیې ته هواری څنګه باید پیدا شي؟ او تاسو باندې هم یو انتقاد چې ستاسو په دوره کې هم د جنرال دوستم او د اکبر بای ترمنځ یو لانجه وه چې تاسو حل نه کړه، خو اوس ولسمشر غنی ته داسې ویل کېږي چې دی دوستم یو خواته مخې نیولې ده.
حل بکړه، شوله ځینې جوړه نه شوه، خرابې ځینې جوړه نه شوله، دواړه پر خپل ځای ناست وو. ګوري، جنرال دوستم د یوې خوا د افغانستان یو شهروند دی، د بلې خوا د دې خاورې معاون دی، رئیس جمهوري د عمل معاون دی. دلته پر ده باندې یو دعوا شوې ده او جرمي شکل لري، موږ قوانین لرو، موږ محاکم لرو، او هغه محاکم خپله فیصله کوي، بیا قانون اساسي لرو، په قانون اساسي کې د جمهور او د معاونینو لپاره خاصه تګلار ده، خاص اصول تنظیمي دي چې که کوم جرم ثابت شي بیا به څه کېږي. تر هغه وخت چې هغه نوي ثابت شوي او لوی جرګې او شورا فیصله نه یې پشکې کړې، جناب دوستم د افغانستان اول معاون دی د رئیس جمهوري او د ټولو اختیاراتو مسؤلیتو سره نو هم دی باید دې ته متوجه شي او هم موږ ټول دې ته متوجه شو چې په هغه چوکاټ کې دا مملکت مخته بوځو او نه د شخصي اقداماتو او یا د نور د امریکې سفیر ابدا دا حق نه لري چې د افغانستان د وګړي په هکله د محاکمې غوښتنه وکړي. دا د امریکایانو صریح مداخله ده.
رئیس د ضمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې بل ډول وې. دوی ویل چې په افغانستان کې داعش مخه ونه نیول سي نو روسیه به په افغانستان کې نظامي اقدامات وکړي. دا څرګندونې څنګه ده؟
روسان ډېر وخت کېږي چې دا وایي چې په افغانستان کې داعش روزل کېږي او حقیقت دا غوښته چې په افغانستان کې داعش روزل کېږي. د افغانستان ملت مینې روزمره چې داعش څنګه روزل کېږي، ننګرهار ته څنګه راوستل شو، د شینوارو زموږ د ولسونو کلي او ځمکې او ژوند یې څنګه برباد کړي. په داسې حال کې د امریکې حضور دلته دنیا ته ظاهرا د تروریزم په خلاف اعلان شوی چې موږ د تروریزم په خلاف راغلي په افغانستان کې کار کوو او د دوی د حضور سره سره څوارلس کاله بعد پنځلس کاله بعد داعش راغی. نو روسیه دا تشویش لري او دا تشویش یې موږ ته ویلي. ما چې په مسکو کې وزیر خارجه ویلي، ما چې په مسکو کې مشران ویلي، زموږ د سفارت زموږ د احد تازه او په مخ کې راته ویلي. امریکا افغانستان ته مسؤله ده په دې هکله او منطقې ته مسؤله ده چې وضاحت ورشته وي.
اما نظامي اقدامات
ورازم خدای چې په افغانستان کې نظامي اقدامات دی دا وینا کړې ده، دا ما په اخبار کې ولوسته، خو تر اوسه پورې مې د روسیې په مطبوعاتو کې دا شی نه دی پیدا کړی. پورې مې د ملګرو سره سلا وکړې چې دا حقیقت معلوم کړي. موږ به روسیه ته کاملا دا وایو چې احتیاط کوه چې په افغانستان کې نظامي اقدامات ونه کړي او هر څه چې کوي د امریکې سره په لو پیمانه وکړه او امریکایانو ته وایي چې د افغانستان څخه د خپلو رقابتو د جنګ میدان جوړ نه کړي.
د لویې جرګې په اړه باندې تاسې څه وایاست چې لویه جرګه یې راوغوښتل شي د اوسني وضعیت نه د وتو لپاره؟
موږ په افغانستان کې د ولسواکۍ دپاره دوې واضحې لارې لرو. یوه لارې د افغانستان د خلکو انتخابات دي او د مشرتابه او د نهادو ټاکل دي، لکه ولسي جرګه او مشرانو جرګه او ولایتي شوراوي. او که کله دا ممکنه نه وي، کله دا نه وي او مملکت د بحران و خاطر روان یا او بحران په مملکت کې او موږ د هغه په باب وغواړو چې فیصلې وکړو، بیا نو بله لاره چې زموږ پخوانۍ ملي لاره ده او د ولسونو لاره ده او د ولسواکۍ مظاهر په کې کېږي او تمثیل د ولسواکۍ په کې کېږي، هغه د افغانانو لویه جرګه ده چې په هغه کې افغانان راټولېږي او خپل د مقدراتو په باب فیصلې کوي، خصوصا په بحراني حالاتو کې، خصوصا چې نورې لارې بندې وي.
یعنې اوس حالات بحراني دي چې لویه جرګه راغوښتل شي او مشخصا تاسې خپله غواړي چې لویه جرګه راشي؟
مملکت خو په ښه حالت کې نه دی، مملکت قطعا په ښه حالت کې نه دی. زه دا صلاحیت نه لرم چې جرګه راغواړم. زه د افغانستان یو فرد یم. زما نظر د افغانستان د یو فرد په توګه دا دی چې که انتخابات نشي کېدای او د وطن حالت ورځ په ورځ د خرابۍ او خاطر باندې چې روان دی، هر لار ته ګورو، معاون د رئیس جمهور دي نن وطن ته نشي راتلای. او تاسو د ائتلافو د جوړېدو خبره وکړه، د نامنۍ خبره واوره، جاني خیل ولسوالۍ عادي پر ماښام سقوط وکړي، تیوري ورمه سقوط وکړي، ولسوالۍ سقوطېږي، حالات که موږ ځان ته فریب ورکوو چې سمجه دا خو ځان خو دا باسو ملت خو را باسو دروغ وایي، دروغ خو نسي وایي. لویه جرګه یو لاره ده او بهترین لاره ده که انتخابات کېده نسي. نو زما په نظر به بهترین لاره ملي لاره د حکومت دپاره د افغانانو دپاره دا وي چې لویه جرګه راواړي او پر دې ټولو ملي قضایاو د افغانستان بحث وشي. زه نه دا صلاحیت لرم او نه دا ځان ته صلاحیت ورکوم زه د جرګه راواړم. زه د جرګې پلوی یم په دغسې حالاتو کې او د دې پیشنهاد د یو فرد په توګه بالکل کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پوهیږئ د هیواد په 9000 زندانیانو کې 2% د مخدره توکو قاچاق برندي؟ کنه نو خبرونه تر پای واورئ، لږ وروسته به ځواب په رپورت کې واوري. د ایران جګپور چارواکو د امریکا د کانګرس لخوا د هغې لایحې پر تصویب خبرګون ښودلی چې له مخې امریکا پر تهران، مسکو او پیونګیانګ تازه بندیزونه لګوي. د ایران ولسمشر د کابینې په غونډه کې ویلي چې دی به د کانګرس د دغه اقدام په وړاندې لازم دریز غوره کړي. پاموکی رپورت.
روسیه نن وروسته له هغه نه متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې د امریکا په ولسي جرګه کې د بندیزونو نوې مسوده منظور شوله. د مسکو یو معتبر ډیپلومات نن د چهارشنبه په ورځ د روسیې خلاف د نوو بندیزونو د مسودې په اړه وویل چې دا به د اړیکو انکشاف ته د دواړو هیوادونو په اړه زیان ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې مسکو څو ځلې واشنگټن ته خبرداری ورکړی دی چې دا نوي بندیزونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د بندیزونو مسوده چې پرون د 419 موافقو او درې مخالفو په مقابل کې منظور شوله، پر روسیې سربیره پر ایران او شمالي کوریا هم بندیزونه لګوي. په دې توګه روسیې، ایران او شمالي کوریا ته پرون سخت پیغام ورولېګل شو.
د غدرې رژیمونه د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ګټو ته ګواښ پیښوي او خپل گاونډي هیوادونه بې ثباته کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د کابینې په مجلس کې وویل که چیرې دا مسوده د قانون بڼه غوره کړي نو ایران به خامخا عکس العمل څرګند کړي.
اگر دشمن بخشي
چیرې دښمن د عهد یوه برخه تر پښو لاندې کړه نو موږ به هم یوه برخه تر پښو لاندې کړو. ټول عهد تر پښو لاندې کړو نو موږ هم ټول عهد تر پښو لاندې کړو.
هغه زیاته کړه چې په کار ده خپل دفاعي چارې د نورو د نظر د څرنګوالي نه پرته تقویه کړو. د ایران د اټومي چارو مرکچي او د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وویل چې د بندیزونو دا وړاندیز شوې مسوده د نړۍ د قدرتونو سره د 2015 کال توافقنامه باندې ناوړه اغیزه کولی شي.
اقدام خصمانه
ایران د اسلامي جمهوریت خلاف او بشپړ توګه څرګند د دښمنۍ نه ډک اقدام دی او د ایران د اسلامي جمهوریت له غوښتنې اقدام سره به مخامخ شي.
په دغه مسوده کې د ایران د بیلستیک توغندیو پروګرام او پر سپاهي پاسداران د ترهګرۍ سره د ملاتړ په اړه بندیزونه لګول شوي دي. د نوو بندیزونو اقدام ولسمشر ډونالد ټرمپ هم له ګران فیصلې سره مخامخ کړی دی، ځکه روسیې تیر کال په انتخاباتو کې د هغه د بری هرکلی وکړ او هیلې څرګنده کړه چې له متحدو ایالاتونو سره به اړیکې ښې کاندي. تر دې پخوا د ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې سړې شوې وې، خو د ولسمشر ټرمپ په دوره کې تر شپږو میاشتو وروسته لا هم اړیکې ترنګلې پاتې دي.
دا واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د 9000 زندانیانو له شمېرې 30% د مخدره موادو قاچاق براندي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د روان کار په لومړۍ څلور میاشتو کې نږدې 900 قاچاق بران نیولې دي چې پکې د افغان ځواکونو منصوبین، ښځې او بهرني اتباع هم شامل دي. پاکلی پاموکې د خبریالې لیمی نیازی رپورټ ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دغه هیواد په زندانونو کې د بندیانو شمیر 9000 ته رسیږي چې 30% یې د مخدره موادو د قاچاق په جرم نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین خلیل بختیار چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکول وویل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي د مخدراتو په کاروبار لکه د کوکنارو کرل، د مخدره موادو تولید او قاچاق کې ښکیل دي. د ښاغلي بختیار پر وینا یوازې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په کچه 1,000 عملیاتونه ترسره کړي او 1,000 تنه لوی او کوچني قاچاق بران نیولې دي.
ما کوشش میکنیم چې مجرمین زنده بگیریم.
مو کوخ کو چې مجرمین ژوندۍ ونیسو. وروسته بیا د قانون کار دی چې څه ډول ورباندې تطبیق کیږي. اوس مهال د هغو شمیرو له مخې چې موږ یې لرو، 30% زندانیان د افغانستان په محبسونو کې د مخدره موادو قاچاق بران دي. موږ نه غواړو چې هغوی تلف شي.
ښاغلی بختیار زیاته کړه چې په نیول شوو کسانو کې 15 پولیس، 8 د اردو سرتیري، 12 ښځې او 8 بهرانیان هم شامل دي. ښاغلی بختیار وویل چې پولیسو د روان لمریز کال په لومړیو څلور میاشتو کې یو سل شپاړس ټونه بیلابیل ډوله مخدره او کیمیاوي مواد هم کشف او ضبط کړي دي.
دا مختلف مواد دي چې پکې اته ټونه او اته سو دېرش کیلوګرامه اپین، نه سو درې څلوېښت اشاریه نه سو دوه اتیا کیلوګرامه هیروین، شپږ څلوېښت اشاریه نه سو څلور اتیا ټونه مورفین، لس ټونه الکولي مشروبات، درې څلوېښت ټونه او شپږ څلوېښت کیلوګرامه د هیروینو د جوړولو لپاره کیمیاوي مواد، شپږ دېرش اشاریه اته سوه یو ویشت کیلوګرامه شیشه، دوله سوه شپږ ټابلیټکا او اووه سوه کیلوګرام بنګدانې او خاشخاش پکې شامل دي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې معینیت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې افغان حکومت وار د مخه ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره توکو تولید زیات شوی دی. په نشه یي توکو روږ د عبدالباقي بیروزګاري او خراب اقتصادي وضعیت په مخدره موادو د اخته کېدو اصلي لامل بولي او وایي
په کارخانو کې مزوریګانې کړې، نورو مزوري نه وه او بیا ځل مې شپې دو وختي بیا پوډران شوي او نشان شوي او اوس پنځه شپږ کسه کورمه یم. بس دومره چې څوک راکه هم ځانه پوډر واخلو، واړم نار ناستي نوم وړولو څه وړای جلابات اصلا شو، یو خالي له راشه بل خالي له راشه سیتامک هسپتال جوړ شوی.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د معینیت پر وینا، پولیسو په دې موده کې د هیروینو د پروسس او تولید نونس کارخانې هم له منځه وړي دي. دوی وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د مخدره موادو د کشف او ضبط او د قاچاقبرانو د نیولو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی.
طالبانو د قندهار په ولایت کې په یوې پوځي قرارګاه باندې برید کړی دی. قریب دېرش عسکر یې وژلي دي. د دفاع د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د قندهار د خاکریز په ولسوالۍ کې شپږ ویشت عسکر وژل شوي او ویلي دي چې دیارلس نور ژوبل شوي دي. طالبانو نن سهار د نورستان د وانټ وایګل په ولسوالۍ باندې برید کړی دی چې چارواکي وایي طالبان شاته تنبول شوي دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم او د شي په قضیه کې باید د شخصي اقداماتو نه ډډه وشي. ښاغلی حامد کرزی د امریکا د سفیر دا خبره چې جنرال دوستم د محاکمه شي مداخله ولري ده. د امریکا د سمندري ګزمې بیړۍ د سه شنبې په ورځ د ایران بیړۍ ته نږدې ځکه د خبرداري هوایي ډزې وکړې چې د ایران بیړۍ کویت ته نږدې د فارس په خلیج کې د امریکا د جنګي بیړۍ یو سل څلوېښت مترۍ ته نږدې شوې وه. پنټاګان ویلي دي د پنځمې بحري قوې دغه جنګي بیړۍ هغه وخت هوایي ډزې وکړې چې رادیوي ارتباطاتو او نورو وسیلو کار ورنه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې امریکا د چین سره په حق پریکړې باندې په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی چې په شمالي کوریا باندې د نورو سختو بندیزونو د لګولو لپاره شوې ده. روسیې او ایران ویلي دي چې د امریکا لخوا د بندیزونو د لګولو په صورت کې به سخت عکس العمل وښيي. د لیبیا د ملي موافقې د حکومت صدراعظم فیاض چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي او د لیبیا د ملي پوځ قومندان ژمنه کړې ده چې غوربند کوي او په راتلونکي کال کې پارلماني انتخابات کوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون چې د دې خبرو کوربه و ویلي دي کېدای شي چې دواړه کسان د ملي وحدت سمبول شي او د روغې جوړې او سولې تعهد وکړي. مکرون د دوی دغه جرأت چې ممکن ګډه اعلامیه ورکړي تاریخي اقدام بللی دی. په وینزویلا کې د حکومت مخالف قواوو دوه ورځې کېږي چې ملي اعتصاب شروع کړی دی. دغه اعتصاب کوونکي غواړي چې په جمهور رئیس نیکولاس مدورو فشار واچول شي چې د اساسي قانون د شورا د جوړولو لپاره راتلونکی ریفرندم لغوه کړي. مخالفین وایي مدورو د ریفرندم نه د استبدادي نظام د وضع کولو لپاره ګټه اخلي. د وینزویلا خلکو تیره چهارشنبه سلیری ساعته اعتصاب وکړ، سړکونو ته ووتل او لارې بندې کړې. د فلیپین په جنوب کې د دسمبر تر میاشتې پورې د نظامی حکومت ادامه دا څرګندوي چې حکومت د مسلمانو یاغیانو په ضد چې د اسلامي دولت د ګروپ نه الهام اخیستی دی د وسوال بحران نه د وتو چټکه لاره نه لري، خو په دې تاکید کوي چې دا جګړه ورته څومره اهمیت لري. د شنبې په ورځ د فلیپین کانګرس د اتلس رایو په مقابل کې په 216 رایو دا خبره تایید کړه چې په جنوبي ټاپو منداناو کې د دې کال تر اخره پورې ماشاءالله ادامه ولري او عسکرو ته د مخالف ګروپ په ضد کې په جنگ کې نوې روحیه ورکړي. او د هند په ممبای کې د استوګنې د یوې سوپوریزه ودانۍ د نړېدلو له امله د مړو شمېر اوولسو ته رسېدلی دی. د ژغورنې عملې بېګا شپه د ژوندیو کسانو د پلټنې په لړ کې نور مړي هم د نړېدلې ودانۍ د خاورو لاندې راایستلي دي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په هم دي پای ته رسیدا. راتلونکو ټولن شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مو.